سلامونه د سهار اته بجې شپې زفې ولستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم په خبرونو کو. هندوی په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په جواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 5000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 3500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرسته د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلی دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هېوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هېوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډېر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډېر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اگست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هېواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. را به شو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي په افغانستان کې 260 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې ده. دا په سال کې د چې سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرونو ویل ممکن پراتونکو دوه ونیو کې د افغانستان د 15 لوی روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیدو په باب د اندیشنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې شاید روان اگست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 260 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2,000,000 افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې ویندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چې دغه مرستې اوږد مهاله وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي.
د سږ کال په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپلو لګښتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالر کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي، ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي. وایي
د هیواد د 50 مهمو روغتونونو تمویل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې یا ICRC په غاړه واخست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تمویل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري او کېدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نور روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي، او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلی چې د سرشکال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علنی ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دوه قسترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوسوبي او پداسوبي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو ته تاو د سلامونه او شه هلي وړاندې کوم. ستاسو پر وروغچا او سوکالي زموږ هيله ده. قدرمن اوریدونکو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښي پروګرام یعنی د ورکوسوبي عزیزانو خبرونه وخت را رسیدلې او زه تایم روان تاسو ته د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستانو، دا چې تاسو موږ ته د خپل ورکوسو یا پیدا شوی خپلوانو او دوستانو په اکله پیغامونه را لېږي او تاسو یو زیات شمیر زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې دغه پیغام څو څو ځله خبر کړو، نو موږ د امکان تر حده دغه کار کوو. کچیر د هغه ونی په خبرونه کې تاسو اوریدونکو پیغامونه ډیر زیات نوي، نو بیا هغه پیغامونه په تکرار سره هم درته خبرو تر څو خدای وکړي چې تاسو ورکوسو عزیزان پیدا شي. او کچیر بیا پیغامونه ډیر وي، نو بیا د ټولو پیغامونو د تکرار امکانات محدود وي، خو په هر صورت موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه یو ځل یا دوه ځله حتما درته خبرو کړو. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه د یو ګران اوریدونکو په یو پیغام سره پیلوو چې د کوم پیدا شوی کس په حق له موږ ته معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنه اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد النامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایي را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین پاړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
دغه ګران ورور څخه مننه کوم او دغه چا څخه چې دغه عزیز پیدا سوی دی، دا هیله کوم چې چیرې ورکسوی کس سمداغ پیدا سوی شخص وی او اوس دغه سره اړیکې نیولې وی لطفا موږ ته هم احوال راکړي او خپل دغه خوشی زموږ او ګران اوریدونکو سره شریک کړي. اوس په هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونو په ګره سره واورو چې د خپل رکسو او عزیزانو په لټنه کوي.
سلامونه نیچلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است ذوالفقار ځواچمه د هلمند ولایت واچر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 02 20 28 63 02. شمیره او ځلی بیا 02 20 28 63 02. د ټلیفون شمیره مې 03 03 1 02 08. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 03 03 1 08.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 03 03 4 5 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. 03 03 5 5 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم. 06 06 14 18 9. یو ځل بیا درته وایم. 06 06 14 18 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 03 04 05 5 روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په نامه.
سلامونه دا زړې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکشه ده پتنی فری جامې دی او پخپوي سفلی دی. یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلوماتې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال شمارې ورته وایي. معلوماتي اتصالات 05540 یعنی 08 5 5 5 5 5 0 0. ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 58 903 904 یعنی 0 0 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 0 98 4 8 0 9 3 5 8 4 8 5 0 0 9 0 4 0 9 0 1. افغان نمبر 0 0 9 0 4 0 9 0 1. روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازادي او ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی صبح محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس په نګره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 00213103162 شمیره بیا تکرارم 01030102.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کیږي په یاران کې ورکسوي دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا د موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم 00 و 0 4 4 9 2 شمیره بیا تکرارم 00 و 0 4 4 9 2.
السلام علیکم و رحمت الله لیک تر غلی قری اسدالله اند پاریا بلات چلگزید ول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات للی دي درکې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو اړ پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار لمالت پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وی شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورلان شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونمو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سړي خللي نو هغه واده د نور الله عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وش داس شاوخه دي د نور الله عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر تکریه از ما یو خریې بیا ته مشت مخ کی وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمي د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دېس معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي کوم یې اولاد دي کوم وینځي دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هلی زما احمد دین د بل خلک د چارګوله تور سالې د زیږینور د کل سم تماس کول موږ یو ورځ کاځي زرو چې نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مسله درکه شوې نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما ځای محمد دین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ اتصال شماره ده 0 3 5 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 3 5 3 5 3 او بل شماره ده 0 3 5 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 3 5 3 5 3 2 مننه خیر دی سید ازادي شروع کاستم و څنګه مننه کو نو زه هم کچیر نه دا شغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخست ته د زنګ وي ته معلومات کوي دي نو دا باندې یو څه پتا را کوم سلام علیکم سلامونه که درمن اوریدونکو هیله تاسو باندې
باور سمان د پرښتو وطن خوستل اتنه روان زمګه یو ملګری دا غوور زمګول چې تقریبا دا شپږ میاشتې یو رښه وای دا په هکل څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره دا توای ما چې سی پر اوسه وښ پټ شپږ سلوي شپږ اړیا شپږ اړیا او رښتارا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه هو پینځه اری واش مر بیا ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی سی پر وش پیت شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمر در ته یاد ما سی پر و نه پینځه نه هو پینځه لته سو منه خدای فمان
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 4 1 0 5 3 2 شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 0 4 1 0 5 3 2
د زادیر د ټولو کارکونکو او ورډونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کاز یو جلس مې سکیر چورک دی نوم یې شپې اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی وسیدونکو دی عمر اوسې وش کال دی پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب له حجایر ته تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 0 8 2 2 درڅلېش درې مشمره ده 0 0 2 7 8 0 0 9 همدارنګه زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 0 9 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درګه سو دی موږ د پاره اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او نور ملګری انډوالان پیژنې او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 0 0 4 3 4 ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 4 3 6 2 9. بله شمېره ده 0 0 6 8 3 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډرمو نړیوال کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله ده. ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وي د درک سوی چې ایران ته تلل دي په راکی به کو پر کوم خوا باندې تلل دي. هم معلومات نهسته کار مومن مسلمان ورور ته د عبد البصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره دی اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واتس اپ هم پر استا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 0 8 4 5 4 3 0 0 0 8 4 5 4 3 0 په دغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډي کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالي دلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 0 1 0 0 5 2 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 0 2 0 5 5 9 آخری کی 0. او دا بل شمیره ده. دا هم ځان سره والی خامخا 0 0 1 3 9 1 3 3 5. دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0 0 1 9 9 1 3 3. آخری کی 5. بس باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دلتا زوج یو تن د ترزوی زول حق د بلار نومی امیر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیروایم 0 98 9 9 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیروایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 2 نو پدیلا چار چته معلومات وی هم دغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیر هم وای 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دی.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا ریلمن ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې چې 15 14 کال کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 0 2 1 2 5 8 2 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږئ. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو خبرونو پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی
رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی وو د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی وو دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره، د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د سمج د اتلافو غړي د غوي سر چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري ری روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي، شل کله درس ویلې او کار کړي، او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دا غوي به څومره روحی وضعیت او ذهنی وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي را پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتن افغان انجنې چې مکتب وسخه ګرځول سوي هغه د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجنې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوب او یا هم پراته له دغه سټیټمنټ څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بخی ډیر وخت دی، باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی، که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
دلته سو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي. فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستا چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستا چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال ته راجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی ته راجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستان ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره لرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټول خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوښونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پرستیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا راپه یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پرې شیدي او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډیر شي چې مخامخ د سینګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریکي نو تر څو دوی دیت مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړیو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیل غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شوز او جنو سره په تماس کې یاست دا غوې د لپاره لومړی توپ څه دی یل د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلاً لومړی توپ هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کال یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته به تر معلومی چې افغان انجنې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې هچ تبلار سي افغان انجنې د پخواسخه هم د افغان انجنو مکاتب د لکونو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ لپاره د منلو وړ نه دی بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیج د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګ پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوی دی د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لمړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړي زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي. هغه وروسته په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ. بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ د محدودیتونو چې زیاتېږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره د افغان ښځو لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتون څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټیپ بای سټیپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالاته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه د پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو همدغه پروسه دوی مخته یوړو شزی د ټولنې څخه حس فکری اوس فعلاً هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې د طالبان ایدیالوژي دوی هم دغه وایي چې شز دی یا د کوری یا د ګوري او باید په کور کې نه ولسی کار او وظیفه او درس او تحصیل نه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو تک موږ ګورو چې د طالبان په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي په سیمو کې هغه وخت مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به اور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې باید مکتبو ته ولاړ نه نو دا دوی شل کاله لري پروت سیمو کې هم دغه چاغه سیمه چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلا مغه کار کوي
اوس چې په جلا وطني کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي د هغه پرستونځ باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطني کې ژوند کوي فکرا په افغانستان کې یاس د افغان شوز سره یاست څنګه
زه فکر کوم چې دا سیو اسانیه بنې چې زما په وطن هېری تاسو ته به تر معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په تاغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیلایم د لیټر اوسه پورې ما د دې فکر نه د کړې چې ز دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشې او هغه شی تر اوسه پورې زما به کونه همداسې تړلې دي او ز پدې هیلایم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینې کورنۍ کې شې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه وته چې د شوزو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمينه مساعده سوي ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه شزي خو اوس د ژغ اوریدو د پارکو مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابان دا هم دی چې د کومامه په هوی پروګرامونه چې ود په افغانستان کې د شوزو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لری پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاثیرات ردی کورنۍ توتري خواله ما د مخام ویل چې ډېری جی جبري ودونه ډېری جی تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډېری جی ډېری سیمې به وي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې هم په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړو کې تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پېدا او دغه ما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چلری پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به ما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاره به وي د رادیوګان لاره به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاره به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالي رسامیانی چې به وي پټو ایگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم ما په هوی وو د شزل او دوی یو شی ورڅخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې په اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارز دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرتوموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوق مدافعین ځانو ته وایي په دنړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې داوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوق مدافعین یو هغه حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وې دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر وې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعال او د شوزو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه تر بل پروګرامو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو.